افغانستان کې څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې شورا له ویان سره مو په خبرونه کې مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزی پلاوی سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. نامعلوم وسلواله د کندوز د امنیت قمندانې یو شزینه پولیس وژل ده او د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د حکومت د سولې مرکزی پلاوی سره دوه ته تر سفر د مخه ولیدل. د ملي مصالحې عالی شورا وایي سبا شای تر سبا به افغان مذاکرات ټیم دوه ته سفر وکړي. د ارک پی ویلامې کې راغلي چې ولسمشر غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله او د مرکزی پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پلاوی د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو چارې پیل شوې دي او د خبره شایي تر نن ماښام پورې دا لړۍ بشپړه سي. د خوځون خبره د دې مذاکراتو پر وړاندې نور هیڅ پالمان نسته.
مذاکره کوونکی حیات او ترڅنګي تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوه ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي. حیات مکمل دی.
شغله خوځون د موضوع د حساسیت لکبل د دغو مذاکراتو د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې اوربند به د دې خبرو یو ول مهم بحثونه وي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین هم نن په تازه څرګندونو کې ازادي رادیو ته خپل پخوانی دریځ تکرار کړ چې د بندیانو په خوشی کېدو سره یې د ډله خبرو ته چمتو ده. سلګونو شذو د نامعلوم وسلوالو د کندوز امنیت قمندانۍ یو شزینه پولیس وژلې ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تېر ماښام د کندوز یوې لرې ناامنې سیمې شورخاک ته په چل او فریب بیول سوی او وژل سوی ده. د امنیت قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوی.
دا چې صالحه چا دغې ناامنې سیمې ته په چال او فریب بیولې وه موږ پلټنې پیل کړي دي او هغه کسان چې په دې قضیه کې لاس لري وبنیول شي.
شورخاک د کندوز ښار په شاوخوا 3 کیلومتري کې د طالبانو تر واک لاندې سیمه ده. شاوخوا دوی اونۍ د مخه وسلوالو طالبانو د کندوز په درېم امنیتي حوزه کې د سرحدي ځواکونو یو شزینه افسره په خپل کور کې وژلې وه. افغانستان او اوکراین په خپلو کې د سوداګری زوړې کو د پراختیا او دوړخیزي همکاري هوکړه کړه. د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت مرستيال تیر ورځ د اوکراین د سوداګری خونی له مرستيال سره خبري کړې او اوکراین لوریجمنه ورسره کړې چې ډیر ژر به په کابل کې د دې هیواد د سوداګری خونه جوړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پنګونې لپاره د اوکراین د خصوصي سکتور لیوالتیا به د هیواد نور بهرني پنګوال هم راجلب کړي. زموږ غلازه د لريوري د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نوومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 2 په یو راپور کې ویلي چې د ایران پولیسو، استخباراتي او امنیتي ځواکونو او هم د زندانونو چارواکو له نیول سوو مظاهره کوونکو سره ناسم چلند کړی او زیاتوي چې حتی تر لس کلونو ماشومانو پورې ځورول سوي دي. دغه مظاهره د حکومت لخوا د تیلو د بیو د لوړېدو د اعلان وروسته په شاوخوا سلو شارونو او شارګوټو کې راپورته شوې. د راپورونو له مخې د ایران حکومت په غبرګون کې له زور زیاتی کار واخیست. لږ تر لږه 304 مظاهره کوونکي ووژل شول او 4000 نور ونیول شول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا راپور د مظاهرو د قربانیانو له شپېتو کورنیو سره د مرکې وروسته چمتو کړی دی. ایران تر اوسه د دې نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي. سلګونو شزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولیز لاریون وکړ چې حکومت په هنتون لسګونز د کون کې مظاهره چان ونیول. د غوز د کون کو د سپتمبر په لومړۍ نیټه د حکومت مخالفینو په سپارښتنه د دوی د شونیز کال د پایل په لومړۍ ورځ اعتراض پیل کړی و. د همدې ورځې په پای کې سلګونو شزي په پلازمینه کې د خپلواکۍ څلور لارې ته نږدې راټول سوي او ځینو یې په سندرو او نڅاګانو سره سولیز اعتراض وکړ. راپورونه وایي پولیسو په دې لاریون کې مداخله ونه کړه. مظاهره کوونکو په یو غږ شعار ورکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو باید له دندې لرې سي او نوي انتخابات وسي. د ښاغلي لوکاشینکو عمده انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکا وایي چې د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې پراخ درغلي سوي دي، خو ولسمشر وایي واک به پرې نږدي ځکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان سره سم نوموړي تر 80% ډېرې رایې ګټلې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا وایي د بندیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دو په حال کې دی او ډېر ژر به بین الافغاني خبرې پیل شي.
چمتواله نیول شوی دی، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
د شورا له ویاند فریدون خوزون سره مو مرکه کړي. د پکتیا د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکي د سړکونو له نشټوالي شکایت کوي. له ګاونډي پاکستان څخه د افغانستان کندهار ته راستنه شوې کډوالۍ کورنۍ د بې وزګاري او سرپنا د نشټوالي څخه کړي.
د کریا په سراوي کې ګرد پرایز سراوي والا کریا غواړي بچان روډي غواړي، دلته شراس شي نشته.
پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پراپورونو سربېره نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سخت تېری کړی چې د تیر کال د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې دی. اف ام پسل شر پنځه دفعه صافه اوازې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي تر سبا پنجشنبه پورې به افغان مذاکراتي ټیم دوحې ته سفر وکړي. د دې شورا وایان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې پیل شوی بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لرې شوي دي. طالبان ویلي تر هغو پورې چې به بین الافغاني خبرو کې ګډون ونه کړي تر څو من سره سم د دوی ټول بندیان خوشی شوی نوی. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د چمتووالي خبره. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا وایي افغان پلاوی په بشپړه توګه چمتو دی او تر سبا پنجشنبه پورې به دوحې ته سفر وکړي. د دغه شورا وایان فریدون خوزون د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ډیر زر به د بندیانو د تبادلې بهیر هم پای ته ورسیږي.
د بین الافغاني مذاکرات لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی هیات چمتو دی. خلډونه له منځه تللي دي. د اسیرانو او زندانیانو تبادله شروع شوې ده. ډیر ژر به دا بهیر پای ته ورسیږي او کله چې د بندیانو د خوشی کېدو بهیر پای ته ورسیږي بین الافغاني مذاکرات به ډیر ژر شروع شي، ممکن تر سبا پورې سفر وکړي.
خو ځینو با خبره حکومتي سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د بندیانو د تبادلې بهیر په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تر دې دمه د پاتې 360 طالب بندیانو له ډلې هم په دې وروستیو دوه ورځو کې یو شمېر بندیان پلچرخي له زندانه خوشي کړي دي. تازه نن هم د کندهار ولایت له محبس نه 8 تنه طالب بندیان آزاد شوي. دا خبره د دغه ولایت رسنیز دفتر تایید کړې ده. هڅه مو کړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نه د ټولو خوشي شویو طالب بندیانو او دا چې عینن به هم کوم شمېر طالب بندیان له بند آزاد شي او کنه معلومات واخلو. خو تر دې د مېز مو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خدای ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان دولت د سولې په برخه کې په خپل ژمنو عمل کوي او په خبره یې طالبان باید اسیران خوشی کړي. ښاغلی صدیقی لیکلی د بندیانو د تبادله پروسه دوام لري او حکومت یې څارنه او ارزونه کوي. صدیق صدیقی د ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان مذاکراتي ټیم د لید کاته په اړه هم په یو ټویټ کې لیکلی چې ولسمشر غنی د ملي روغې جوړې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او مذاکراتي ټیم سره کتلي او له طالبانو سره د خبرو اترو اړوند خبرې کړې دي. افغان حکومت مخکې تر دې ویلي و چې په خپل دریز به ولاړ وي او تر هغه به پاتې نور بندیان آزاد نه کړي تر کومه چې طالبانو د دوی کمانډویان نه وي خوشي کړي. خو تېره ورځ ځینو رسنیو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې طالبانو څلور کمانډویان هم آزاد کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین بیا ازادي راډیو ته ویلي دوی به تر هغه بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ نه سي تر کومه چې ټول بندیان نه وي آزاد شوي. بل خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي دواړه لوري دې د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه نه ورکوي او زر تر زره دې د دغو خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له دې ډلې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی غړی محمد امین وقاد وایي
څومره بندیان د حکومت په چوکاټ کې وي دا پاتې آزاد کړي او د طالبانو سره کا افغان سرتیری هغه هم آزاد کی دواړه خواوې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره آمادګي ښیي. موږ امیدوار یو چې د دې آمادګۍ په وړاندې باندې دا خنډونه چې د واردولو په حال کې دي دا هوار شي او نور خنډونه ایجاد نشي.
کغلی وقات ټینګار کوي چې دواړه خواوې د مذاکراتو په پیل او دوام کې له زغم کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یوه ډله دوحې ته رسېدلې تر څو د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. بهرنیو چارو وزارت په دې څنډي ویلي خو د ملي روغې جوړې علي شورا دغه خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون وایي د بندیانو د تبادلې بهیر به ژر پای ته ورسیږي او بین الافغاني خبرې به پیل شي. ښاغلي خوزون له آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان د حکومت د افغانستان حکومت د خبرو پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. په دې اړه مې مخکې له ښاغلي خوزون سره مرکه وکړه او لومړی مې له هغه پوښتنه وکړه چې د حکومت مذاکره کوونکی پلاوی به دقیقا کله قطر ته ځي.
مذاکره کوونکی حیات او ترڅنګ تخنیکی ټیم چمتو دی او چمتووالی نیول شوی دی چې دوی ممکن نن ماښام ناوخته یا سبا سهار دوی ته سفر وکړي او هلته به برخه واخلي حیات مکمل دی.
آیا د بندیانو د تبادلې په ګډون د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې ټول خندونه لري شوي دي؟ هغه بندیان چې طالبان وای باید ټول خوش شي تر څو دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیانو د تبادلې بهیر دوه ورځې مخکې پیل شوی دی یا له دوه ورځو راهیسې پیل شوی دی او احتمال لري چې نن تر ناوخته دا بهیر یا تمه لري چې دا بهیر تر نن ناوخته پای ته ورسیږي او په دې اړه بین الافغاني مذاکرات پر وړاندې کوم خنډونه دي هغه رفع کیږي او رفع شوي هم دي. هیڅ بهانه نور د بین الافغاني مذاکراتو ځان لپاره نشته. دا بهیر په خطو کې پر مخ روان دي. موږ تمه لرو چې بین الافغاني مذاکرات هم ډیر ژر شروع شي.
خلک ډیر په تمه دي. دا موضوع ډیره ټکنۍ او زندنۍ شوله چې کله خبرې پیلېږي چیرې به پیلېږي. اوس خبره تقریبا ډیر یو حساس مرحله ته رسیدلې ده. یعنی دا ډاډ ورکولای شي چې په دې اونۍ کې به خبرې پیل شي که هغه مقدماتي هم وي.
حیات سفر وکي. د سفر هدف هم د مذاکراتو پیل دی او کله چې خندونه لري شي طبیعي ده چې مذاکرات شروع کیږي او په دې باندې کار شوی دی. د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو چې
په اجنډا کې کاوریدونکو ته لکه معلومات ورکړي چې کوم موضوعات به شامل وي.
زه کوم چې نو چې مونږ یو حساسیت د موضوع پر مخ یو په دې خاطر باندې په اجنډا ډیر بحث نشو کولای. مو مهمه مسله د اوربان مسله ده چې اوربان به بحث کیږي او محتمل وي چې د افغانستان د خلکو جواب وشي. د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې اوربان به تلشي. اوربان او یا د اورکم دواړه د سولې په پروسې باندې افغانانو باور زیاتوي او زموږ تمه ده چې دې هدف ته ورسیږو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ولایتونو لپاره د خزینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیال والی ټاکل شوی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې په دې بهیر کې ځینې ستونزې وي خو اوس پر یوې کړنلارې کار شوی دی او ډیر ژر به وروستی شي. اکرام الله اکرام مې نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان ولایتونو ته د خزینه مرستیالانو د ټاکلو له فرمان وروسته یوازې لوګر ولایت ته خزه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په ګډه په دې اړه ډیر ژر د یوې کړنلارې د وروستۍ کېدو خبره کوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
خو وروسته د ځینو وړاندیزونو او سلام مشورو په اساس د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې باید یو طرزالعمل ولرو چې څوک کولای شي دغه بسته کاندید شي. موږ تمه لرو چې زر به دغه طرزالعمل بشپړ شي او بیا به دغه پروسه بیرته پیل شي.
ښاغلی سقیم ونه ویل چې د دغه کړنلارې له مخې به خزینه مرستیالانې د آزادې پروسې له لارې ټاکل کیږي که څنګه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې میاشتې مخکې د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز شوې طرحې د پلي کولو فرمان صادر کړ چې له مخې باید په هر ولایت کې د والیانو خزینه مرستیالانې وټاکل شي. د فرمان پر بنسټ د ټولو څلور دورش ولایتونو د مرستیالۍ یوه څوکۍ به هیڅ نارینه ته نه ورکول کیږي، خو تر دې دمه یوازې د لوګر لپاره خزینه مرستیاله ټاکل شوې او دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په پروسه کې د یو شمېر ستونزو له امله دوی اړ شول چې په دې اړه په کړنلاره کار پیل کړي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بسونو لپاره دوی ته تر دې دمه له ټولو ولایتونو سلګونه سیویګانې را رسیدلې چې دوی اوسمهال په شارټ لیست کار کوي.
د ښځو چارو وزارت د افغانستان له ټولو ولایتونو د پیاوړو په کارپو میرمنو زیات شمیر لیستونه ترلاسه کړي دي او د وزارت له لوري په دې لیستونو کار کیږي. هغه میرمنې چې د کار وړتیا لري هغوی شارټ لیست کیږي او د جوړیدونکو کړنلارې له مخې به دوی یادو بستونو ته معرفي شي.
هغه لی د ادرس ویل تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه بستونه به د یوې آزادې پروسې له لارې میرمنو ته ورکول کیږي او که په انتصابي شکل. خدا وایي چې لوړې زده کړې له دیرشو کلونو لوړ عمر کاري تجربه د ولایت په اړه پراخه مطالعه یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې باید نوماندانې ولري. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 خزینه مرستیالان شته، خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې له دندې لرې کړای شوي دي.
ڈیموکریسی نوائی ظلم و استبداد لو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لوی کارونه کې د اف ام پس لاشر پیند ته په صافه وځي او ریدل شي. د پکتیا د لجه منګلو لسوالي اوسیدونکو د سړکونو له نشټوالي سره ټکوي. د دې ولسوالي یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د سړک د نشټوالي له امله د کال په ټولو موسمونو کې دوی د خوراکي موادو د ناروغانو د انتقال او نورو برخو کې لګن ستونزې سره مخامخ وي. لګر دې د ازادي رادیو خبريال احسان آرین پرې رپورت لري.
د پکتیا د مرکز گردیز ختیز لور ته پرته د غوبلسوالی د لجمنګل په نوم یادېږي، کومه چې اوسیدونکي آن خام سرګ هم نه لري. په دې لاره تګ راتګ آسان نه دی ځکه چې د غرونو په منظرو کې تللې لاره په اوړي کې له اوبو او په ژمي کې بیا له واورو ډکوي. په دغه موټر کې یو ماشوم ناست دی چې لاس یې مات شوی او د ده د پلار په وینا چې له ونې راغورځېدلی. دی د ابتدایي درملنې په موخه لومړی د یوې بلې ولسوالۍ کلینیک او وروسته بیا د پکتیا حوزوي روغتون ته د ښې تداوۍ په موخه انتقالیږي. د دې ماشوم پلار حاجي مرزا خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لارې له خرابوالي ډېر په ستونزو کې دي. د دې سیمې یو شمېر نور اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې لجه منګل ولسوالي له بیا رغونې ډېره وروسته پاتې شوې او کله کله د دوی ناروغان د سړک د نشتوالي له امله په لارو کې مړه کیږي.
اکثر وقت خپل ژوند نو سوار کی با چې ډیر شي په واغره او بلغره چې شلوغ دا غشتانه چې دیاره.
د پکتیا ځای چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو د سنځې درکړې او وای د هغه 20 کیلومتر سرک چارې په تدارکاتو اداره کې دي چې لمخې یاد ولسوالۍ لسید کرم او بیا ورسته لمرکز سره نخلول کیږي. د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل
لاسید کرم څخه تر تشنک پورې 240 کیلومتر سړک چې څلور پړاوونه کې جوړیږي د دغه سړک سروي او ډیزاین شوی اوس په لاندې پروسې په ملي تدارکاتو کې ده. د کارونو په بشپړېدو سره به سړک د رغولو چارې هم پیل شي.
په پکتیا کې د سړکونو د نشټوالي او یا هم د نترمیم ستونزه یوه له هغو شمیرل کیږي چې د دې ولایت اوسیدونکي له ډېر وخت راهیسې ورسره مخامخ دي. د دې ولایت ځای چارواکي وایي د بودیجې او د امنیت د نشټوالي له امله د یو شمېر سړکونو چارې نیمګړې پاتې دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
لګاونډي پاکستان څخه کندهار ولایت راستنه شوی کډوال کورونی دی بي وزګاری او سرپناه نشټوالي څخه انکړیږي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو لمخې په تیرو څلورو کلونو کې کندهار ته له پاکستان نه د سپین بولډک لارې شاوخوا 14,000 کورنۍ استنه شوې دي. صادق شینی په دې راپور کې د غوستنو شو کورنیو حال اخیستی دی.
استرای والا سار دروازه ټکول کیدیا را ما شي نستورم
هغه سار دروازه
نه دی. نیک محمد او بصیر نن هم وزګار پاته دی. دوی لیل سکون نور کسانو سره هر ورځ دلته د کندهار شهر په حبيبي واټ کې د کار په هیله راټولېږي. خو کله نصیب سي او کله هم وزګار پاته سي. دوی یو کال مخکې تر اوږدې مودې کډوالۍ ورسته د پاکستان له کوټې بیرته د افغانستان کندهار ولایت کې خپلې مینې ترسته نسوي او اوس دلته په کرایي کورونو کې اوسېږي. دوی وایي هیله دا و چې وطن ته پستنېدو به حکومت کار او سرپناه ورکوي.
کریا پسراوی کې ګرد فرایز استرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نسته.
دا غواړم چې کریا پسراوی کافي اجي صاحب د استرای کیرا ولا کله دلته حکومت راشي د دې چوکوم څواخې دروغه بل خپل پرون څواخې مودل ته چی شو کورور نو حکومت مشته زمينه برابرې چې مودل ته یو کار وکړي یا جدي مشته یو کار برابر کې مودل کارونه دلته نو مين ته مونږ پرې دې سات را شو کاروانو اته دروازې سره اسکار وای نو مونږ پرې دوه مولې مونږ پرې وای دا پرنا مرز راغلي د مودل وای مردو مسکنا خلک کارو ته دوسرا کیره را پسې د بل را پسې مودل ته چی شو پاتمت زمينه برابر کړې د مودل یو کار وکړو یو کار وکړو 15000 مودل سره کیره دغه چې مشر رسید ولا کما
نو راغه یو بل کډوال دی. دی بیا تازه خپل کورنۍ سره د پاکستان له کوټې کندهار ته راستون شوی. دی چې د خپل کورنۍ د دوولو سغړو سرپرستی ورده غاړي ده هم له حکومت هیله لري چې د روزګار غمی وخوري.
سربستان ته کې مش کارته ولاکه وته لخواري مونسته رانی مونسته وسوی خو بل خواته مونسته مور پلانکه زاته ول هغه چې لاس زیری رو د وکی رو بیرته مور سراوا دی واخو نو سپلاله ساده ماشامه نه سپرند لوجه پوری ماشامه نه سله ورجه مسلمان راکله کول پښنان ته یوړل تسره پرملایو ولاکه خواريسته شه دا خپل ګرد د ته مو وینې بیکار نه ساده ماشامه پر نو یو خوځ مشته د کار زمينه برابر سي یو خواري ته برابر سي نو دا موږ ډېر شي مور به دغه سره وګرځي د نيسته غربيرا وګرځي.
د کندهار د کډوال چارو رئیس دوست محمد نایاب کندهار ته د سپین بولدک لاري دراغلو کډوالو کورونی شمیر 14,200 دوي چې په وینا بیکاری او بے سرپناهي جدي ستونزې دي. د نوموړي په وینا راغلو کډوالو ته د اوس لپاره د کار امکانات نشته او یوازې تواني دلی چې د مرستندوی ادارو په همکاري وخت په وخت له دغه کډوالو کورونی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ نقدي مرستي وکړي.
د همکارو ادارو شزینه همکارانی وي چې هغوی په کورونو کې د دوی د شزو څخه پوښتنه کوي د نارینه وو څخه زموږ نارینه همکاران پوښتنه کوي د دوی هغه واقعي ضرورتونه موږ تشخیصو او بیا هم هغه ته په پام سره دوی سره نقدي مرستې لوجستیکي مرستې خوراکي او غیر خوراکي توکي چې شته دوی اشد ضرورت لري هغه دی په پیکیج په شکل سره موږ جلا جلا جوړو او دوی ته په اختیار کې ورکو.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس دا مني چې ریاستي مسولیت لري چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د سرپناه غم وخوري. د نوموړي په وینا د راستنیدونکو کډوالو د ښارګوټي لپاره د کندهار په دوو ولسوالیو پنجبایي او دامان کې مځکي بیلې سي چې په روان کال کې به نقشې او اړوند نورې چارې بشپړې اویش به یې پیل سي.
زموږ کلک هوډ دا دی چې سش کال له خیر سره او ډیر انقریب په دې څو ورځو کې موږ د ښارګوټي د خط اندازۍ پروګرام شروع کړو. هم مهاله موږ دلته ورته ولایتي کمیټه د دې ځمکې د توزیع برابرو تر څو د دې بیرته راستنېدونکو کورنیو داخلي ویزه شو د اسناد پروسس کی او هغه څوک چې په قانوني شکل سره یا په معیار برابر وي د هغو اسناد د دې پروسې د دې کمیټې څخه تیر شي، تایید شي. هم مهاله هلته زموږ مسلکي ټیمونه به کار کوي، د ښارسازۍ د وزارت انجینران به وي. کله چې سلسله نمرې دوی نقشه کوي د دې کمیټې دخوا به پروسس کیږي او توزیع به هم مهاله شروع کیږي.
افغانستان ته راستانه سوي افغان کډوال په داسې حال کې د بیروزګارۍ او د سرپناه له نشتوالي څخه کړیږي چې له پاکستانه افغانستان ته په خپله خوښه د کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. د کډوالو د نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې دمګړې په خیبر پښتونخوا کې هغه دفترونه فعال کړي چې په مرسته افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته اوړي. د دغه ادارې په وینا دغه لړۍ تیر ژمی د هوا د سړښت او دغه شان د کرونا وایرس د پراختیا له امله درېدلې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر ایراني چارواکو تور پورې کړی چې د هغو کسانو پر حق سختې رایې کړی چې په 2019 میلادي کال کې د رژیم پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې نیول شوي دي. فرشته جلال زه نور جزئیات اوروي.
د افغان نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل خپل راپور د بشریت ځپل تر عنوان لاندې خپور کړی او په ایران کې هغو بشري ضد جنایتونو ته کتنه کړې چې د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې او تر هغه وروسته شوي دي. په راپور کې ویل شوی چې په هغو ویډیوګانو کې چې په 2019 میلادي کال کې د نوومبر په میاشت کې د رژیم ضد مظاهرو له جریان اخیستل شوی، لیدل کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونه عمدان مظاهره چیان وژني او هغوی زخمي کوي. د دې ویډیوګانو خپرېدو په نړۍ کې غوغا جوړه کړه. د افغان نړیوال سازمان لیکلي چې په قربانیانو کې حتی تر لس کلن پورې ماشومان شامل دي. د دې سازمان په لیکنه مظاهره چیان او حتی هغه کسان چې د مظاهرو په شاوخوا کې لیدل شوي نیول شوي دي. هغه کسان چې په مظاهرو کې زخمیان شوي له روغتونونو توقیف شوي دي. د بشري حقونو مدافعان چې د دې کسانو د حق غوښتنه کوله او د اقلیت ډلو استازي، ژورنالیستان او حتی هغه کسان هم نیول شوي چې په مظاهرو کې د خپلو وژل شوو عزیزانو د فاتحې او جنازې لپاره راټول شوي وو. د سازمان لیکلي چې د ایران استخباراتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو او د محبسونو چارواکو د قاضیانو او څارنوالانو سره لاس یو کړی او پر بشري حقونو د سختو تیریو یو سلسله یې سرته رسولې ده. د افغان نړیوال سازمان په دې نوي راپور کې ویلي چې زندانیان په زور په جرم اقرار ته مجبور شوي او له هغوی د اعتراف د اخیستلو لپاره په اعدام ویرول شوي، واټر بورډ یا په اوبو شکنجه شوي، جنسي زور زیاتی ورسره شوی، په زور د کیمیاوي موادو استعمال ته مجبور شوي او له دوا او نورو سي خدماتو محروم شوي دي. د افغان نړیوال سازمان کې د شمالي افریقا او منځني ختیځ د برخې مرستیالي مشري دینا التحاوی ویلي چې په ایران کې د مظاهرو له جریانه په خبرو شو ویډیوګانو کې وضعیت نړیوالو ته ټکان ورکړ، خو په زندانونو کې له نیول شو مظاهره چانو د حقوقي د کورنیو لغړو سره د ایراني چارواکو ظلم او زیاتی د نړیوالو له نظره پټ ساتل شوی دی. په ایران کې تیر کال په مونی کې د تهران په ګډون په لویو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د تیلو او په بازار کې د نورو ضروري موادو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې پیل کړې. دا مظاهرې وروسته د رژیم پر ضد بدل شوې او اول وار خلکو د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ضد شعارونه ورکړل.
ازادي راډیو اورېدل خبرونې دوهمې نیمې ته نږدې شوې او وړاندې دي. از اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروي، خو اوس به تاسو پیغامونه واورو.
ستاسو له پیغامونو زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره تاسو ته ټلیفون په لیکه یم. زه د مهدی نو د ریاست مشرتابه څخه دا ما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولید د مهدی نو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مو نه دی کړی. دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو در سو موږ داسې کوو چې وس وایي نن ولاړسه سبا راسه نن ولاړسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړسو. نو زما د لوړ مقامات دا هیله او اردو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر ستړي خلک یو. مایبین وروره د جنګ مایبین یو د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو. افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له
نظر
د افغان بي سمات سواتل شمیر لارې مهم پیغامونه راستولي. نقیب حسن زی لیکلی افغانان یوازې سوله غواړي نه د چا ډوډۍ او نه هم د چا خیرات غواړي. خان محمد اسلام یار لیکلی دا چې د طالبانو د پاتې بندیانو خوشي کېدل دوام لري اوس نو د سولې د خبرو د نه کولو پلمه پای ته رسیږي او باید ډیر ژر د سولې خبرې پیل شي. عبدالکبیر له هلمند لیکلی ډیر خوشاله یو چې د بندیانو د خلاصون پروسه روانه ده او د بین الافغاني خبرو لپاره ټول ولس په تمه دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر نن د دولت د سولې مرکچي پلاوي سره دوهې ته تر سفر دمخه ولیدل. د ملي مصالحې عالي شورا وایي شایي تر سبا به افغان مذاکراتي ټیم د قطر پلازمېنې دوهې ته سفر وکړي. د ارګ په ویلمی کې راغلي چې ولسمشر غني د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او مرکچي پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې د دولت پلاوي د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو چارې پیل شوي دي او د خبره شایي تر نن شامپوري دا لړۍ بشپړه سي. نامعلومو وسلوالو د کندوز د امنیت قمندانۍ یو پولیس وژلی ده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي صالح نومې پولیس تېر ماښام د کندوز یوې لرې نامنې سیمې شورخاک ته چې د طالبانو تر واک لاندې ده په چال او فریب بیول سوې او وژل سوې ده. تر اوسه په دې تړاو څوک نه دي نیول سوي. چین د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور رد کړ چې وایي پیکینګ په یو شمیر هیوادونو کې د پوځي اډو د جوړېدو نیت لري. پینتاګون کانګرس ته په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پیکینګ په پام کې لري راتلونکي لسیزه د خپل اټومي سروکو زیرمه دوه برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ایران تورنوي چې د 2019 کال د نومبر د مظاهرو پر مهال د اعتراض کوونکو پر ضد چلند کې له بشري حقوقو څخه په حیرانوونکي ډول سرغړونه کړې او سلګونو شزو د بیلاروس په پلازمینه منسک کې ورسته لاغه سولېز لاریون وکړ چې حکومت ته په هنتون سلګونو زده کوونکو مظاهره چان ونیول.
او مخکله دې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو دوه ورځې خبرونه ته وار ورسیږي. ناجیه صافی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ویست انډیز په کارابین کرکټ لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړي نوین الحق ځلیدل. د تیرې شپې په لوبه کې په څلورو اورونو کې د 14 منډو په ورکولو سره څلور وکټې واخیستې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په دې لیګ کې د یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ترڅنګ افغان نوین الحق هم لوبېږي. دای د دې سیالیو په ګیانا امازون لوبډله کې لوبېږي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن مان نور هغه افغان لوبغاړي دي چې په دې لیک کې لوبيږي. له نوین الحق وړاندې محمد نبی هم په یو لوبه کې 15 مقابل لوبغاړي سوځولي و چې دا د دې لیک په لوبه کې تر ټولو ډېرې وکټې وې چې یو لوبغاړی اخلي. او هرات په راتلونکي اونۍ کې د څو بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د تکواندو د لوبو کوربه وي. د دغه ولایت د ورزش ادارې تخنیکي او فنی مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د هرات، کابل، بدخشان، فاریاب، کندز، غور او فراه لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل چې په دې سیالۍ کې د هر ولایت 10 لوبغاړي برخه لري. دغه لوبې د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو د یو سل یوې میکانیزې په ویاړ تر سره کیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځایه را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خط چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه زون د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل زون کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه